Radio.
درنو اوریدون که السلام علیکم لدی شیبه د ازادي رادیو اوریدون کیاس ملګری ملتونه وای په بیلابیلو دلایلو مرستو ته د محتاجو افغانانو شمیر په ډیری دوده د دې او نورو موضوعاتو تفصیل زموش په دې لومړی خبری مجله کې چې ز اسمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوریدای شي لومړی له معمول سره سم د دې سات خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواوو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او د برېتانیا صدراعظم د کرونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت په غونډو کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وی یونیسف د یو جلا پروګرام لمخه دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاری پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د دې موافقې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمي خلیلزاد تېر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړی د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوی پیشه غندلی ده. د بشری حقوقو خپلواک میسون ویلی په ګیلان ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په قول په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یوه کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې وه چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي و په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لاره د یوه شخص شوي ماین له کبله شوې ده. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو کسانو په ډزو یوه میرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډزې پرې کړې.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکی پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناست دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شوو کسانو هویت معلوم نه دی.
د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کرونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هممهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانیستلې اړین نه دي.
This pandemic
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غوراوی پاتې نه دی.
په بریتانیا کې 1,900,000 کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. د امریکا ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستي سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري هک کول تر ډیره له واقعیت لرې وي. هغه لیکلي هره پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره یې دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. او د ارمنستان خلکو پرون د هغو کسانو لپاره درې ورځې ماتم اعلان کړ چې نګورنو قرباغ پر سر د شپږو اونیو په جګړه کې وژل شوی دی. پرون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې تړلی و، د هغو زرګونو کسانو په منځ کې ولیدل شو چې په پلازمینه ایروان کې راټول شوي وو. پولیسو مظاهره چان تیت پراکتل او له دې سره یې پاشینیان ته د ګډون لاره هواره کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات. کابل اسماني ماوریز د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي څلور، هرات اسماني ماوریز د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یو، کندهار کې به اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان وریز وي د ورښت اټکل سوی ده د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي پنځه، او جلال آباد کې به اسماني ماوریز وي د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه څلور اټکل سوی ده.
زمو شخل آزادی رادیو اوری نن یک شنبه د دلبریز جرل سوه نهنیوی ده قوس دیر شمه و ده میلادی دوزاره شلم ده دسامبر شلمه. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکي څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تامین کړي، سرکونه ورته پاخه کړي.
په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالې د کورنۍ غړي د ملالۍ میوند د قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات غواړي. منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډې ته وویل:
ما یو جن دی، دا به یو جن مسوځي، دوی ته د یو جن نه اور ورلګېدلی دی.
په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړی شي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. زموږ شخله آزادي رادیو اوري و بچي او اته دقیقې دي. ملګری ملتونه وایي راتلونکي 2021 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2021 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبيعي پیښې زیاتې دونکې بې وزلی او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره او چا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2021 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2021 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 3.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بي ځای شوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملي کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام د ملي دسترخوان پروژه ده چې د دې پروژې هدف د بیوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل سوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبه په ورځ رسنیو ته لیږلې ویلي، له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په زوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلي دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جلال آباد کې د وشل شوې خبریالې ملالۍ میوند کورنۍ وایي د ملالۍ له وشل کېدو 10 ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه لا معلومات نه دي ورسره شریک شوي. ملالۍ میوند د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه نور حال له جلال آباده د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په جلال آباد کې د وژل شوې خبریالې ملالۍ میوند کورنۍ د ملالۍ میوند له وژل کېدو 10 ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالۍ میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالۍ میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای، پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای تر څو نورو خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالۍ میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنجشنبې په ورځ کله چې ملالۍ میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته په لاره وه، د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه. همغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی 2 کسان د ملالۍ میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملالۍ میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې 10 ورځې تیرې شوې دي، لا تر دې دمه د تورونو کسانو په اړه باندې پوره جزئیات نه دي ورکړل شوي او د ننګرهار خبریالان او د ملالۍ میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کېږي د ملالۍ میوند قاتلین پیدا شي تر څو خبریالان او د ملالۍ میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژونکي معلوم شي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د دفې جرینا دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډېر زیات پاتې راغلی دی، ډېر قهرمان او ډېر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
دا تاریخ یې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت په ساتلو کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لشکر کا کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملالۍ میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د ولس ته ولې سپیناوی نه ورکوي؟ دوی باید د خبریالانو امیدونه پیدا کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
گنو لیویدی زورس پانو پر باگرام هوایی اډی د پرونی راکټی حمله په اړه لیکنی خبرې کړې دي. میل او سٹار ان سٹرایپس رسپانو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې برید په نتیجه کې مرشوب لنه د پیښه شوې. رسپانو د پروان د والی د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډی لګیدلې. د شاهکار په وینا دولس راکټونه په یوه نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوي وو چې پنځه یې وتغول شول او نور مخکې تر دې چې وویشتل شي د پولیسو له لورې خونسا شول. د پروان د والي ویاندي ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه ده اوښتې. په همدې منځ کې د ناټو یوه ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب له اوښتې او نه هوایي اډې ته زیان پېښ شوی دی. په وروستیو ورځو کې په کابل ښار کې لشته لږه دوه ځلې له همدې تاکتیکه په استفادې راکټي بریدونه وشول او ملکي وګړو ته یې مرشوب له واړوله. د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راست لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یوه خوله 55 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدیږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به په لنډ وخت کې 4 واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د برېښنا د تولید ډېر ظرفیت لري. له کونړ د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړي چې په کونړ کې به 4 واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق 4 واړه بندونه جوړ کی چې ظرفیت به د 1 میگاوات نه نیول تر 15 میگاوات پورې نظر دی. اوبو سرعت او اندازې ته د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سہولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه سوونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ اوسیدونکو وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوي، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. او که چیرته د والی سره شوي ژمنې عملي شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پوره او تورتم کورونه به یې رڼا شي. ذبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کوم څلورو بندونو ژمنې شوي د کونړ لپاره ښه زیری دی، ځکه دغلته ډېرې زیاتې اوبه دي. د کونړ سیند او دام داسې مبته کې خوشې دي، پاکستان ته هېڅ استفاده ترې تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې دغه څلور بندونه چې دي دا رښتیا هم عملي شي او دلته جوړ شي، نه شي چې د مناګي بند تصاد شي چې دغه د یو کال پوره کېږي او هماغسې پروت دی، تر اوسه هېڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برخ نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یو ثانیه کې 1000 متر مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستې.
په کونړ کې دا غوښتنه چې برېښنا کوټونه دي په دغه ولایت کې جوړ شي. د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالېدو او د سړک او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور استولی.
د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندوز له تازه تشکیل شوې ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منظورې دو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی، ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیارغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ کې دلته پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 11 ورځې نوره اوږده کړه. وزیر چې د پارلمان غړی هم دی د مظاهرو په پارونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوي تورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د ډسمبر په 19 د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقیف موده 11 ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښاره کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد له وړاندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د ډسمبر په 14 پېښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپل علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ایز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. وروسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمېر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړي، خو دوی څو ځله لویې مظاهرې او غونډې کړي دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم د غورځنګ پر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لر و بر وطن کې سوله غواړي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
د شنبې ورځ ماسپخین مهال زرګونو خوستوالو د یو لاریون په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزې خلاف عمل وباله. د ولسي لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه کسان نیول کیږي چې لار بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی راټولول د دوی په دښمن بد لګي. ام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستي ځوان قادرشاه انصاري لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل:
نن لر او بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی یو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نور هم پراخ شي.
مشرم بیره شوی دو، تر سره هم کونډه شوی دو، مشمون هم یتیمون شوی دی، یم باوجود میشنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله د طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکیلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اور باندې غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تېر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لار د یوه ښخ شوي ماین له کبله شوې ده. له دې جلا پرون په ګردیز کې نامعلومو کسانو په ډزو یوه میرمن او دوه نارینه وژلی دي. د پکتیا د پولیسو ویاند حیات الله نظامی وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنګولی او بیا یې ډسې پرې کړي دي. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کرسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. او د امریکا ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستای سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه.
د ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار سیدونکی
اګرانی څه کار کوي اوس؟ فعلاً
نست نکوم د کور کې، بس خپل ماشومان سره.
واده دې کړی؟
واده می کړی.
مکتب دی ویلې د کنه ګرانی؟
و ویلې نه دی.
تر څو مسنف پوری؟
تر درې مسنف پوری.
ولې د دوام ورنکه؟
بس به ژر ور کړلم، کښنی وم ډیر چې ور کړم. به پنځه کال ناس پنځه کال پدې به واده کړم.
دا پنځه کال شنه مزات وی نشو کې دشت مکتب ویلې په دې پنځه کالو کې.
یا نه نه مس کولې اجازه نه.
چه اجازه نه درکوله؟
سوګنی د خاصه اجازه نه.
اوس واده شوی، اوس څنګه خوشاله په خپل ژوند کې؟
او شکر خوشاله.
که مثلا ته کښنی واده شوی نه وی او مکتب دی ویلې، څه دی ارزو چې څه دی پاینده کې څه شوی وی؟
پاینده کې مې ارزو ډیر د ډاکټرۍ.
اوس چې کله وخت ډاکټران ویني یا ورزې دس نه وای چې کاش کې ما مکتب ویلې او ډاکټر شوی.
ولې نه هم د ژوند پر هر موړ باندې هم کاش کې داس نه وای، داس پر هر موړ باندې وای.
یعنی دغه واده صرف ستاسو د زده کړو ممانعت وکړ؟
او دا واده اوس د واده د وجه څه چې ډیر ژر یې ورکړل، مزه دونه نه پیدا نه خپل پښو په بد باندې بس یې نامزاد کړم. به نو د دې د زړه په مطابق ما خپل ژوند.
څو ماشومان لري نام خوده؟
اوس دوه ماشومان لرم.
که لور لري؟
او لور لرم، یو زوی لرم.
مثلا که لور دې پیغله شي، داس خو باندې کچنی به ورکه؟
نه اوس هم د ځان سره هیڅ وخت به ورنکم کښنی. خپل په زړه باندې مکتب وای هر څه روزو هغه پوره کړي هر خواهش دی هغه ور پوره کوم خپل په خوشی وادر کوم دا مې ارزو ده.
اوس خو د خاوند څه نه وای چې ته بې سواده یې که څنګه کاشکې سواداره ښځه مې کړې وای داسې
نه چې دی خپل بې سواده دی نو ماته بس وای.
نو څه غوښتنه لرې د میندو د پلرونو چې خپل لورګانې په کوم سن کې واده کړي؟
د من د څه دا خواهش لرم چې اول خو خپل د اولاد څه پوښتنه وکړي چې هغه دا واده ته تیار ده او که نه چې څه خپل پیغلتوب دی تیر کړي خپل پر وخت باندې راورسېدل بیا واده کړي په کوچني وخت کې هېڅ واده په در نه خوري څوک یې وکړي.
ډېره مننه کوم ګرانې.
له تاسو اوریدونکو هم ډېره مننه. اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام عرض میکنم سپر یکتان بخیر.